حالش توجه کنین به برنامه سرویس پشتو.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د عراق امنیتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د بمی چاودنو په لړ کې څلور دیرش کسه وژل سوي دي. د سپینې ماڼۍ مامورین وایي چې د اسلامي دولت د ډلې دانسې تاییدولی چې وایي یو امریکایي یرغمل سوي په بمباریو کې وژل سوي ده. او د امریکا د عدلیې وزارت په شپږو بوسنیي مهاجرو باندې تور لګولی دي چې بهرنیو ترګرو ته یې مالي مرسته وراستوله. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. د دې ساعت د خبرونو وروسته رپورټونه لرو او د رپورټونو نه وروسته د آشنانو د ادبي دیرې پروګرام دی چې غورځنګ صاحب کوربه و. تاسو کولی سئ چې پروګرام واورئ خو سټوډیو ته زنګ مراوئ ځکه پروګرام په تکراري بڼه تاسو ته خپرېږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پایتخت کې د یو لړ بمي چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور دېرش کسه وژل سوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي. لومړنی برید نن د شنبې په ورځ په یوه سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه وسو او لږ تر لږه دوه ویشت کسه پکې ووژل سول او په لسګونو تنه نور ټپیان سول. د لومړني برید څه موده وروسته دوه نور بمونه د شرقه په مارکیټ کې وچاودېدل او لږ تر لږه لس کسه پکې ووژل سول. دریمه بمی چاودنه هم په پایتخت کې وسوه او څو کسه پکې ووژل سول او ټپیان سول. د غبریدونه په داسې حال کې وسول چې حکومت پلان لري چې په پایتخت کې د شپې پر بندیز باندې د سره غور وکړي او لغوه یې کړي چې د کلونو راهیسې په پایتخت کې نافذ دي. تر اوسه پورې د دې وروستیو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یمن د جمهوری ریاست ماڼۍ نه بهر بم چاودلی دی. د دې چاودنې نه یوازې یو ورځ مخکې شیعیانو د ملک چارې په رسمي ډول په لاس کې واخیستې. لږ تر لږه درې تنه په دغه چاودنې کې وژل سوي دي. د هوتی ملیشو د سپتمبر په میاشت کې سنا ونیوله او تیره میاشت د جمهوری ریاست ماڼۍ ونیوله او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی چې امریکایي ملاتړ کوي او د هغه کابینه یې مجبوره کړله چې د قدرت نه لاس واخلي. هوتی ملیشو پرون پارلمان رنګ کوي او د دغه ملک اداره یې په لاس کې واخیسته. په یمن کې اکثریت خلک سنیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوتی پلان رد کړی دی. وایي دا د یمن د سیاسي بحران د بنیادي د حل لپاره بنیادي لاره نه ده او د موافقې په اساس دغه حل نه دی راغلی. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د نړۍ په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی او یو کلینیک په ماینونو الوزولی دی. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا ته غشنا ریډیو ته وویل چې دواړه پیښې تیره شپه یو بجه د نړۍ ولسوالۍ د ساو او شیرګل په سیمو کې رامنځته سوي دي. کونړ د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقاهر اخونزاده امریکا ډاکته وویل چې د شپې په یوه بجه وسلوالو د ساو په سیمه کې د جونو یو منځنی ښوونځي ته ماینونه نیشوه او بیا یې انفجار وکړي چې له امله دغه ښوونځي په بشپړه توګه ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې د طالبانو د وسلو او مهماتو درې ډیپوګانې کشف کړي دي او نیولې دي. دغه اداره وایي چې د ترګرو ضد بېلابېلو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې او د لوګر ولایت د برکي براک او محمد اغې په ولسوالیو کې له اړوندو سیمو څخه د طالبانو د وسلو او مهماتو درې ډیپوګان نیولې دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي امریکا غواړي چې د اوکراین شخړه په سولې حل شي خو وایي امریکا به که چیرې ضرورت و د کیف سره کومک وکړي چې خپله دفاع وکړي. جو بایدن نن په میونیخ کې په بینالمللي کانفرانس کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ځلې ژمنه کړې ده چې د سولې کوشش کوي خو د سولې په ځای یې ټانکونه وسلې سیمې ته لېږلي دي. جو بایدن وویل امریکا به اوکراین سره امنیتي همکاروي ته ادامه ورکړي. د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د سپینې ماڼۍ مامورینو پرون وویل د اسلامي دولت د ډلې دانسي تاییدولی چې وایي د بشري مرستو یو امریکایي کارګره چې دې ډلې برمته کړې وه د اردن په هوایي بمباری کې وژل سوې ده. د ملي امنیت د شورا نه تعقیب برت داد میهان ویل ښکاره ده چې د غو ریپورټونو سخت اندیشمن کړي دي، خو دوی لا تر اوسه پرې د اسلامي دولت د دغه ادعا د ثبوت دپاره څه نه دي لیدلي. د اردن مامورین د اسلامي دولت ادعا جنایي پروپاګند ګڼي. د اردن خارجه وزیر په ټویټر کې لیکلی دی چې دا تروریستانو زوړ تاکتیک دی چې د لسګونو کلونو راهیسې دغه رقم ادعاګانې کړي دي او د یرغملو نه د سپر په توګه کار اخلي او بیا وروسته وایي چې په حملو کې وژل شوي دي. د بشري مرستو دغه کارګره د امریکا د اریزونا د ایالت د کورنۍ وایي هغه کایلا میولر نومیږي. مور او پلار یې پرون وویل چې دغه خبر سخت اندېښمن کړی دی، خو لا هم امید لري چې لور به یې ژوندی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې شمالي کوریا د بیړیو ضد یو نوی توغندۍ ازمویلی دی. دغه ازموینه شمال ختیځ بحري غونډ کړې ده او د ملک دغه ملک رهبر کیم جونګ اون په غور لیدلې ده. دا خبر د کوریا د مرکزي خبري اژانس مامور کړی دی. هغه داسې وویل: محترم کیم جونګ اون د بیړیو ضد دغه نوي ډول راکټ د ازمویلو ننداره کوله. دغه راکټ به د کوریا د خلکو د پوځ په سمندري قطعه کې ولګول سي. په شمالي کوریا باندې د سختو بینالمللي بندیزونو باوجود هم شمالي کوریا د نویو بینالقاروي توغندیو او راکټونو د جوړولو هڅه کوي. د امریکا د عدلی وزارت پر شپږو بوسنیایي مهاجرو باندې تور لګولی دی چې بهرنیو ترګرو ته چې د اسلامي دولت جګړه ماران او په عراق کې د القاعدې ډله پکې شامله ده پیسې او وسایل ورستي. دغه تور پرون د جمعې په ورځ په عامه پر دغو شپږو کسانو باندې ولګول سول او ویل سول چې دغه کسانو د ترګرو سره مالی مرستې کړي دي. پر دوو تنو باندې دا هم تور دی چې په بهرني هیواد کې د خلکو د وژلو دسې جوړې کړې وې. د تورونو کسانو له ډلې 15 تنه یې نیول سوي دي او شپږم یې هم د هیواد د باندې دي. دغه شپږ سره کسانو په امریکا کې په دریو مختلف ایالتونو کې لکه نیویارک، الینوی او میزوري کې په قانوني ډول ژوند کاوه. درې تنو یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی وو او درې تنه نور یې هم په امریکا کې په قانوني ډول ژوند کاوه. د پلټنی ټیمونو نن سهار د تایوان د کلونګ سین د ترانس ایشیا د هوایي شرکت د الوتکې د سپرلیو درې نور مړي هم راایستلی دي. اوس د مړیو شمیر 8 تنو ته ورسېدی. د الوتکه د تایوان کین من ټاپو ګانو ته روانه وه چې سقوط یې وکړي. د سپرلیو د جملې نه 15 تنه لا هم ورک دي او 15 تنه ژغورل سوي دي. د کینیا د پارلمان یو استازی نن په نایروبی کې د خپلو ساتونکو او موټروان سره یو ځای وویشتل سو او ټول وژل سول. جورج میچای د کیبر د ګوند غړی د خپلې کورنۍ د لیدو نه وروسته بیرته موټر کې خپل کور ته روان و چې وستوالو برید پر وکړي. د کینیا جمهور رئیس هورو کینیا وویل چې د قتلونو سخت خفه کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې توقع لري چې پولیس د ټولو منابعو نه په استفادې سره ژر تر ژره دغه وسلوال ونیسي. د کینیا د حکومت مخالف ګوند رهبر ویلي دي چې د پارلمان د یو غړي وژل کېدل په کینیا کې د پراخ سیاسي تشدد او بې امنیتۍ یو اړخ څرګندوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي د فرانس جرمن د سولې ابتکار باندې غور روان دی او دا د اوکراین په ختیځ کې د جنگ د ختمولو په لارو چارو کې یو نهایي لار ده. ښاغلی اولاند د سولې دغو خبرو یادونه کوله چې هغه خپله او د جرمني صدر اعظم دواړو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کړې ده. ښاغلی اولاند وویل چې د سولې د دغه نهایي فرصت او چانس له لاسه وتلو معنا دا ده چې جنگ به روان وي. د په فرانسې کې دا خبرې کړې دي او د میونیک په امنیتي کانفرانس کې هم دا خبره وکړه. میرمن مرکل وویل چې د میونیک کانفرانس ته دا نه ده څرګنده چې د سولې دغه پلان به کامیاب شي او کنه. هغې داسې وویل:
sage auch nach den Gesprächen gestern in Moskau, die der französische Präsident und ich geführt haben.
زه په مسکو کې د پرونیو خبرو په باره کې چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او ما کړی دی دا وایم. دا څرګنده نه ده چې د سولې دا خبرې به کامیاب شي کنه، خو زما نظر او د فرانسې د جمهور رئیس نظر دا دی چې په هر صورت کې دا کوشش ارزښت لري. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف هم په میونخ کې په کانفرانس کې ګډون کړی و. هغه ویل په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره معامله لا هم امکان لري، خو په امریکا یې اعتراض وکړي.
درنو واوریدونکو په تو شیبو کې د آشنا رادیو سبس شوی خبرونه پیلېږي.